دا مشال رادیو دا ستړي مشه وخت د مازیګر 15 بجې دی دا مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړی کې ز ګل ایاز او منور شاه درته یو واری بیا هر کړي وي پروانه خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونو شننو تبصرو ترڅنګ ځانګړي خبرونه رپورونه هم لرو خو لمړی خوار ورکو منور شاه ته چې د تازه خبرونه وړاندې کړي
د خبرونو سرټکی په جنوبي وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر نښتې شوې دي. طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو لپاره وفد اعلان کړی دی او د برتانیا په برمنګم ښار کې یو شمېر کسان نن په چړو وهل شوې دي. د خبرونو تفصیل د جنوبي وزیرستان وانه سره نږدې سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه شوې. ځای خلکو مشال ریډیو ته ویل چې د وزیرو کری خیل قبیله او دوړتانو ترمنځ په دین خطه کې دواړو خواو درنې اوس پکې وسلې استعمال کړي. د دوړتانو یو استاد بارام خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د ان خطې لتیرو 15 ورځو راهیسې روان دي. خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر وايي دا زه تر دوو ورځو روانې وي چې اوسې اور بند کړي. دواړو خواو په پولیس تور لګولې چې د شخړې په هواري کې رول نه دی لوبولې. پولیس چارواکی وای دوی په دې لړ کې د خبرو اترو سلسله شروع کوي چې یو قبیله ورته تیار ده خو دویمه قبیله وای له حکومت خپه ده او جرګې ته نه ورځي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او پوځیانو ترمنځ په نښته کې دوه پوځیان وژل شوي او دوه نور جوړبل دي. د ځلي انتظامی یو چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده پرون مشال ریډیو ته د نوم نخ پرولو په شرط ویل چې تیر ماخام میر علي ګلشن اډې سره وسلوالو په امنیتی سرتیرو برید وکړه او بیا وتښتیدل. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمہواري نه ده منلې. په بلوچستان کې پولیس د یوې خبريالې شاهین شاهین د وجنې په تور د هغه د میړه د نیولو په لټه کې دي. د توربد د پولیسو مشر اس اس پی نجیب الله پندرانی نن سهار مشال ریډیو ته ویل لومړنۍ پلټنې ښایي چې خبريالې شاهین د خپل میړه لخوا د کورنۍ تاوتریخوالي په وخت وجل شوې ده، نو ځکه دوی د تښتېدلې دغه کس پر ضد مقدمه درج کړې ده. د پی ټی وی بولان بلوچ خبريالې او د دوزانګ مجلې ایډیټر شاهین شاهین پرون په خپل کور کې په تمانچه وشتل شوې ده. په پاکستان کې اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند وای قائد یې نواز شریف با په لندن کې د علاج مکمل کېدو وروسته هیواد ته ستون شي. پرون د دې ګوند یو مشر غړي احسان اقبال په لاهور کې خبريالانو ته وویل چې د نواز شریف ورستنېدل په هغه او د برتانیا د ډاکټرانو په فیصله پرېږدي. اسلام آباد های کورټ د ستمبر په لومړۍ نیټه حکم وکړ چې نواز شریف د ستمبر په 10مه مقدمه ته حاضر شي. احتساب عدالت په 2013 کال کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د درغلیو کیس کې اته کاله سزا اورولې. خو نو موړه په ضمانت خوشی شوی او په نومبر کې د یوې میاشتې لپاره د زړه ناروغۍ د علاج لپاره لندن ته تللې خو تر اوسه نه دی ستون شوی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. طالبانو د افغانستان حکومت سره د مذاکرات لپاره د مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یو وشکسیز پلاوی اعلان کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون خبریالانو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي چې د دې وفد مرستیال بشیر محمد عباس استانکزی وي خو د نورو غړو په اړه یې سندې ویلي. تر دې مخکې افغان حکومت هم د خبرو لپاره خپله مذاکراتي ډله اعلان کړې وه. تر اوسه د مذاکراتو د شروع کېدو نیټه نه ده معلومه. خو د امریکې بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې ټول خندونه لري شوې او اوس د خبرو د پیل وخت دی. د وزارت زیاته کړې چې د سپتمبر په 14مه د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم قطر ته ورغلی دی. او بل خبر دا چې برتانوي پولیس وايي نن په برمنګم ښار کې په چړو د کسانو د وهلو د پیخې پلټنې کوي. د پولیسو په وینا دا پیخه چې د دې ښار د رستورانتونو او بارون لپاره مشهوره سیمه کې شوې پکې یو تن وجل شوی او یو شمېر نور جوړبل دي. پریس اسوسییشن خبری ایجنسی د غربي میډلینډز د یو چارواکي په حواله لیکي چې دوی دا د کرکه او ترهګرۍ پیخه نه ګڼي. په برتانیا کې لدې وړاندې هم د چړې وهلو پیخې شوې چې ورسته یې د جون په 16مه په ګلاسګو ښار کې شوی او پکې د یو پولیسوال په ګډون شپږ تنه جوړبل شوی وو. د خبرونو پای
خبرونه مد مشال اړینه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. خبرونه درکو خبري غړې ته تاسو غوږی د لومړي رپورت پر ورساسې پام راګرځوم. د جنوبي ولسن وانه سره نږدې سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې پسا جګړه شوه. ځای خلکو مشال اړې ته ویل چې دوه قبیلو درنې او وسلې وسلی کارولی. تفصیل اشتاک میسود.
سولی وزیرستان مرکزی پنگولی وانا سر نجدے دی چینی خواہ سیما کشے دے کرخیل وزیر و دمترنو پا مانچ کشے دیمزکے دے اختلافاتو پا وجہ جگاڑا راہونا دو دے دگیر شخڑے پا باراکشے دے توی خلو ہو سے دنکے بارم خان مشال ریڈیو تا ویا آئی
من پا جنوبی وزیرستان کے چینی خواہ ورتوائی پاگا کے نن پینزم عورز دو چے دا وزیر کرخیل او دی دوتانی کوم دمزکے پسر چے کم شخڑا او لانجا دا خواسا پوری هم شیرو دے درنی اصلی سر دزری زوز د ټول دوتانی په کوم په نمائندګی دا وې ما حکومت مخکې دا کېمونه پیښې دي بیا په لانجی و شي کارخیل وزیر ها دې ته راضی دی چې په مثال دې دا کیسه د لانجه ختم شي او دوتانی کوم حسوز له دا احتجاج کړای دی چې دا مسله د حکومت مونږ ته حل کینو په دې کیسه کې دا ځن د سد د ځن حکومت ولې په دې کې کوي
د کارخیل وزیر مشر ملک سردار علی ویایي
تلویر روز راته دا کیسه شې دی و حکومت خاموش تا خلیل لندرا کو رخیلے ورتالرے کا دمتونی تے او چر درما یو انگریز میں سلدا یورے واجی جرگا دو پدے بندے کرنل عثمان وی میا سے مخ کے پسمر باخ کے وغست وچ داتا تتا یری ورتان چ کرے خلتا یر دا یہ دسرا پر ریکارڈ بندے یستا مد سخت کڑا جا زمینات میں کڑائی جائے کو مد دا پیسہ نہ گوڑی
دے کرے خیر وزیر او دمتونو خبرے میں چ دے سولی وزیرستان پولیس او مشر ڈی پی او شوکت علی مخے تک شیش وے دا غوی جواب پدارنگ وا
من جرگی نو اگے کی دوتانی را کمانڈ صاحب دفتر کی میٹنگ ہوئی جتا سو پکم طریقہ دا مسئلہ حل کوئی من ارسل تیاری ہو کتا سو وای جی دا دا نو مین لینڈ ڈکلیئر دے دین ٹول دے نو ٹول بوزو غی خو اغه منی کو کری خیل جی دین غی جرگی تے ناراضی غی وای جی منگا دا سرکار نہ کھپایو او سرکار سر منگا خبر نہ کو باقی پائے سر کل عثمان صاحب نو زما جی ذاتی کم اسسمنٹ تے تو کل عثمان صاحب دیر پاس تے اپروچ والا کھڑے دے بس ڈیوٹی کڑے دے پولیس مو سر او ادور کڑی جی دوڑو مرچو نے کسان نہ کچھ کڑی نو دور دے فائرنگ شو اگے نہ بعد فائرنگ رکاو دے
دی چینی خام زکے بنے دے روانش کھڑے نہ اول ہم دے کرے خیل وزیر او دم تڑو پ مانشے چو زلا جگڑا شوی دو چے پکشے دے دواڑا لوریا نہ ڈیر کا سن مڑ شوی پر ہر جلی شوی دی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
کزمن کو څنګه تاسو په دې رپورٹ کې وارو دل چې په جنوبی وزیرستان کې د دوه کو ویډیو ترمنځ د زمه کې په سر جګړه شوی دا د دوه ورځې جګړې روسو د پولیسو وینا و چې اوربند شوی دی هم قبایلی ضلعو کې ګورو د کورمې په مرغې چینه کې د جون وشتمې شپې مهال د ابراهیم زیو او بالشخیلو سیمو خلکو او د پاړه چمکنیو قبیلو ترمنځ نښته وشوه چې وجه د ځمکې پخوانی لانجه ده په سیمه کې تر پنځه ورځې جګړو وروستو امنیتي سرتیرو په مورچو کې ځای پر ځای شوي شول او اوس مهال هلته اوربند دی په کورمه کې د مرغې چینې علاوه په نورو سیمو کې هم د قبیلو ترمنځ د ځمکو په سر لانجې او شخړې موجودې دي د دې لانجو وجوهات څه دي او د مرغې چینې مسله څنګه هوارې دي شي پامیر ساحل نور تفصیل
د جولای پر دریمه د کورمې په مرغې چینه کې آرامي وو او د ډزو آوازونه نه اوریدل کېدل په دې سیمه کې د جون پر وویشتمه د ابراهیم زیو او بالشخیلو خلک یو لوري ته او د پاړه څمکنۍ او قبیلې کسان بلې خواته مورچو ته ختلی ول او د ځمکې لانجې پر سر یې پنځه ورځین خطو ته دوام ورکړ چې پکې د دواړو خواوو دولس کسان ووژل او تر څلوېښتو زیات ژوبل شول د جولای پر دویمه ملیشه سرتیری په سیمه کې ځای پر ځای شول او اوربند یې عملي کړ په کورمه کې د یو شمېر قبیلو خلک اوسي چې پکې یې ځنې سنیان او ځنې یې اهل تشیع دي خو د سیمې مشران وایي د ځمکو لانجې او پر سر یې نښتې له مذهب دین یا فرقې سره هیڅ تړاو نه لري په کورمه کې د ځمکې لانجې اوږد تاریخ لري او د مرغې چینې تر څنګ په یو شمېر نورو ځایونو کې هم قبیلې د ځمکو غرونو او کڅونو دعوې لري چې له وجې یې نښتې هم شوې دي حسن تورای د کورمې اوسېدونکی دی چې د سیمې پر ژوند او حالاتو یې څېړنې کړې دي د پکورما کې د ځمکې ځنې شخړې او لانجې یادوي
د روژې کې د پنځلې ځای او مقبل او خپل مندو کې رځګډا و کوم په خوانې جګړې دغه کې تور غار مسالې د ځګ کې په وړ کوم لې ځای کوم د تورای او د منګالو کوم کوم د هغه ځمکې مسالې دین علاوه کوتري د منګالو او په وړ کوم توري دی هغه خپل مندو کې لانجا ده میټاخون غار ده اغنی شیا ته بودی هغه پڑے سره لنجا دے شرکو کی دورای ملی خیلو اغوی سنی بنگشو سره ازما کی لنجا دے شیعو توری علیزائی تو کم کون دے اغوی وطیزائی ورگزی تو کم غدے کون دے موزی علاقی نے اغدو کی مسئلہ دے اندسی لوور کروم تاسو روشه بیا زموشت کومندان دی هغه بنګه خو سره غوا جنگ و اندسی بلیامینو کې سونی بنګه شو د تورای او حمزه خیل سره په شمول تو لنجا ده
د کورم مشران د مرغی چینه مسالې تاریخ پاړوای چې کدا سی وویل شي چې دا لنجا لنو نسوا اته 55 زیګیس کال راهي سره روانه ده نو سم بوي حاجی سلیم خان له پخوا راهیسې په بیلابیلو جرګو کې د سیمه ییز مشر په توګه ګډون کړی دی او د مرغی چینې د کشالې د هواری هلې ځلې هم کوي د جولای پر درېمه مشال راډیو ته ویل په سیمه کې ابراهیم زی او بالش خیلو یو برخه ځمکه پر پاړه څمکنیو خرڅ کړې او هغوی هلته ودانۍ جوړې کړې دي خو په ځینو ځایونو کې ځمکه د سادې د ښار او خلکو ملکیت ده
سیور کړی دی او سٹامپ یې سره لیکل دی چې بس دای تاسو شو ریونی خودی او خلکو آبادی ور باندې کړی دی خو څه علاقہ د سړي څنګه خالی دی نو د کومې علاقې کې څه آبادی شوی دی دم نه د پاره چمکنی دی او نه د دغه بالشخیل او د ابراهیم زای دی بلکې د کې څه علاقہ د سړي څنګه د سادې سیټی دی چې هغه په 1958 کې هغه جوړ دی هغه سل باندې باقاعدہ هغه وخت پولیټیکل ایجنٹ دستخط قربانه وی لکی د سی خیری دي سو ګلو څټ او مرغی چینا دا لکی د سادې د کلی دا د گزارې علاقې شوی او دا د دود مول چرګاوي شوی
حسن تورای وای په کورم کې دوه ډول ځمکه ده یو یې انتقالي بلل کیږي چې په قانوني توګه خلکو ته سپارل شوی او د ملکیت ټول حقونه یې لري د ځمکه دویم ډول شاملاتی وي چې هیڅ خاوندې نه وي ټاکل شوی او همدال عمل دی چې اکثر لانجمنه وي
کوکرمی کې کوم ځمکه ده هغه مختلف شکلونو کې دی انتقالي ځمکه ده بیا شاملات ځمکه ده نو دا بلشخیلو کې کوم کومه بو ده غونډه خېلو هغه کې څو کسونو ځمکه انتقالي ځمکه خرڅ کړی و غني به پړې ونه نو پړې و به دالته کې انتقالي ځمکه سارا سارا د شاملاتو کې خونی جوړول شروع کړی و نو بلشخیل ترشوی لاس پنځله سو کول نو حکومت درخواستونه کومونه رټول کو خو هغه کوم ځمکه د غیری مسلسل میلې جوړې تلې
حاجی سلیم خان وای پاړه سمکنی او د ابراهیم زی او بالش خیلو خلکو په ناقانونه توګه د ځمکې کاروبار کړی دی
اخ طرف نه حکومت د ابراهیم زی یا د بالش خیل خلک سي هغه غیر قانوني کار کړی دی ازکه کوم شای متناقض دی ته خرڅول څنګه شي او دغه خلکو غیر قانوني کار کړی دی کوم شای متناقض دی اته په پیسو باندې خستل ویل شي
په سیمه کې د اهل تشیو د انجمن حسینیه سیکرټر حاجی سردار حسین له حاجی سلیم خان او حسن توري سره متفق دی او وای چې دا د جایداد شاملاتی ځمکه او پر هغه د اصلي خلکو د حق لانجه ده بل لوري ته حسن توري د رزلري شه د ملکیت موضوع یوې خواته پر شاملاتی ځمکو د لانجو یو لوی لامل او اړخ اقتصادي دی
شاملاتو ځمکو کې اکثر ځنګلې دي چرګوي دي چونکی کلو کې ډیر خلک ته دی هغه ذریعہ معاش ملونو نه دي نو ملونو سره یې کې شاملاتو کې اور نن سبا واخ کې د سه شاملاتو هغه غټو کوم زرونه دي هغه سره ته نوې دي هغه کوم خو کې توس ځمکې دي هغه قیمت زیاتې دلونه دي ویلې څه کوم غرو ولا خلک دي کوم رضا کورم کې نور کوم خلک کومونه بودي څه لری دی هغه کوشش کوي چې کوم د بازارونو دی سره خو کې ملي جوړی کړی
ملکیت او اقتصاد هغه څه دي چې د نورو شاملاتی ځمکو په څیر د مرغی چینې لانجه هم پیچلې کړې ده او د هواری بهیر یې هم اسانه نه بریخي په 2000 زیږیز کال کې په کورم کې د اهل تشیو او سونیانو ترمنځ خونړۍ نښته شوې چې تر هغه وروسته په 2008 کې د دواړو خواو او بیلابیلو قبیلو مشران د پاکستان په مری خار کې کیناستل او یو موافقه لاسلیک کړه د هغه موافقه په یو ماده کې راغلی ول چې مشران او انتظامیه به د شاملاتی ځمکو د ملکیت ټاکلو هڅه کوي په تړون کې ویل شوی ول چې لانجې به د ځمکې د ګټې او مالیو د اسنادو چې کاغذات مال بلل کیږي لاري هواریږي او که قانوني کاغذونه نه وي نو بیا به د پښتنو له دود دستور سره سم فیصله کیږي د انجمن حسینیه مخکخ مشر سردار حسین وایي د مرغی چینې د مالیو او ګټو کاغذونه د سیمې له انتظامی سره موجود دي، نو ځکه له همدې لارې لانجه په اسانۍ هواری دی شي.
موږ د سی خوشکسمتی و چې انګریز زمانی نه دالته کاغذات مول موجود دي. مو پر یاد وکړو اره و دروازه وټ کوله سی اره دار په کور دي چې کاغذات مول پروف باندې ار چاته د خپل اک ورسیږي. ویلې اک یو د سی شاهد کچری تو ورور سره اک ور سره ده کنه، نو هغه ته چې اک نه دملو او تو وروري بیا ټیک شلی دی نه شي. دا جنگ کسه مذهبی جنگ نه و دي کې شیا سنی ته تعلق نشته، دا د مسالات دی جیداد او د شاملات او د حقوق دی.
سردار حسین زیاتوی چې کله ناکله ځنی خواوی د قانوني اسنادو پر ځای د دود او دستور لاري د لانجې پر هواري ټینګار کوي چې سم نه دا او قوي دلیل نشي کېدای.
دنیا خلک د شی چې کاغذات مول نه منو، دو دی انګریز قانون دی دوزه نه منو، ان دی کې بزره سیوان څه څنګه نه منی، بیا خو دی مطلب دا شو ته کوم شي کی ته پیدا وي هغه کې ته انګریز قانون منی، کوم شي کی ته نقصان وي هغه کې ته انګریز قانون نه منی. د مثال دی هغه کې پیدا دی هغه انګریز منی، شناختی کارت دی هغه کې پیدا دی هغه ته انګریز منی، سکول دی ته جوړیږي هغه ته انګریز منی، پال دی ته جوړیږي هغه ته انګریز منی، په لیویس کې نوکری کوي 60,000 پنشن خالي هغه ته انګریز منی، ایف سی کې ته کار کوي هغه انګریز منی، آرمی کې ته کار کوي هغه انګریز منی، د کاغذات مول یې څنګه انګریز نه منی.
د کور میله انتظامی مشر شافهت سره مو رابطه وکړه چې ورڅخه د ځمکه د ریکارډ او اسنادو پاړه وپوښتو، خو ټلیفون ته یې ځواب رانه کړ. البته د کورمی یو لوړپوړی او مسؤل انتظامی چارواکی د نوم نخو دو په شرط له مشال راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د ځمکو قانوني اسناد او کاغذات مال په سرکاري دفترونو کې محفوظ پراته دي. دای وای سرکار یوازې د کاغذونو او اسنادو په خولو مسأله نشي هوارولی، بلکې غواړي چې ټولې خواوې جرګه شي. حاجی سلیم خان زیاتوی چې د مرغی چینې لانجه یوازې د سیمې د خلکو او مشرانو ترمنځ د خبرو لاري هواری دی شي.
بالکل حقیقت چکی نہیں خو کغای په خپل شرایط باندې حل کوي کنه نبهونه حل کی ما خپل دا سجیشن کړی دی چې دا مې ربنی بو کو درې او یا بریګیډ کو کار دی اخترف نه مرچو کی کینی او ایس سی حکومت دی کور ملیشا دی طرف نه مرچو کی کینی او څکوم وشتم تاریخ باندې د غو د شپې اهل تشکیل ټینټونه ولګولو او هغه باندې جنگ شروع شو نو هغه ټینټونه د اوچات کړی شي ځکه چې دا ټینټونه کله پاتې شي نو بیا خو به دوی دغو خبره ومنلی شو او بیا د هغې نه بعد قربانی خبری وشی نو اره مساله د خبرو په نتیجه کې حل کیږي.
حاجی سردار حسین هم د اوربند دوام لپاره په مورچو کې د پوجانو او ملیشې سرتیرو لساتلو سره موافق دی. د کورمې لوړپوړی چارواکی وایي د سیمې انتظامی مشر شافهت د لانجې هواري هڅو ته دوام ورکوي او جرګې روانې دي. د زیاتوي حکومت غواړي ژر تر ژره نه یوازې د مرغی چینې بلکې په نورو سیمو کې هم د ځمکو او بریدونو کشاله هواري کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال ریڈیو تاسو غوږی کډونکو په شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان کې وسلوالو پوځیانو نخته کړي او یو بلته مرګ جوړه اړولې ده. لتیری یوی میشتي رئیس په دغه ځایونو کې بدامنۍ زیاتې شوې او وخت په وخت لري د عملیاتو او وسلوالو بریدونو خبرونه راځي. خلکو د امن لپاره احتجاجونه هم کړي او حکومت ورسره د ثبات ساتلو ژمنه تکرار کړې ده، خو لا هم بریدونه نه دی ودرېدلي. نور تفصيل د عمر وزیر په دې راپور کې وو.
د ځلې انتظامیه یو والا چارواکي چې ورته لرسنوي سره د خبرو اجازه نه و، د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماشه میر علي ګلشن اډې سره وسلوالو په امنیتی ځواکونو برید وکړ چې د برید په نتیجه کې یې دوه امنیتی سرتیري ووژل او دوه نور یې ژوبل کړي. ځایي خلکو او پولیسو هم د دغه برید تصدیق وکړ او وای چې د برید پس امنیتی ځواکونو هم د غلطه ځوابي ډزې پیل کړې او سیمه تر خپل ولکې لاندې واخیسته. د انتظامی چارواکو په وینا امنیتی ځواکونو تر شپې نه وخته سیمه په ولکه کې اخیستې وه او د لټون عملیات یې پیل کړي ول، خو وسلوال په تیښته کې بریالي شوي. ځایي خلک وای چې د دواړو ترمنځ تر ډیر وخته پورې د ډزو سلسله جاری وه. د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. د ذیلي انتظامیه او امنیتي چارواکو په وینا بل طرف تیره ورځ جنوبي وزیرستان کې هم د وسله والو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته شوې چې په کې د دوی په وینا د غلطۍ بیا درې وسله وال کمانډران وژلې دي. دوی وایي په وژل شوو کې کمانډر شمس الدین، کمانډر رحمت الله او عادل شامل دي. وسله والو په دې اړه څه نه دي ویلي. د 1309 نه شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسله والو او سرتیرو ترمنځ نښتې زیاتې شوې. درې ورځې وړاندې هم د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله شکتوی کې د ځمکه لاندې ښخ شوې ماین چاودنه کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي ول، چې پکې یو د فوز افسر لیفټیننټ هم شامل وو. شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځایي ولس په بیا بیا د بدامنۍ د مخنیوي لپاره احتجاجونه کړي او د امن پر ځای کولو غوښتنه یې کړې. حکومت او فوز په وار وار ویلي چې د عملیاتو پس اوس ډیر امن بحال شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال ریډیو تاسو ته غوږ کوم. طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره یو نوی پلاوی اعلان کړی دی. د دې پلاوی مشري په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر مولا غنی برادر نه، بلکې د مولوی عبدالحکی په نامه یو تن تسپارل شوی ده. تر اوسه پورې د خبرو د پیل لپاره کوم نیټه نه اعلان شوی، خو دواړو خواو ویل دي چې په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د سولې مذاکراتو ته تیار دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلی دي. تفصیل د بشیر غواخ په دې رپورت کې ورو.
طالبانو دراتلونکو ممکنه بین الافغانی خبرو لپاره د مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یو پلاوی اعلان کړی دی. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د سپتمبر په 15 ماښام ناوخته خبرلانو ته په لیګلی یو بیان کې ویلي چې د دې یو شکسیز پلاوی مرستیالی به شیر محمد عباس تنگزه کوي. د دې پلاوی د نورو پاتو کسانو په اړه څه نه دی ویل شوی. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ به مذاکرات کله پیل شي، خو دواړو لورو تایید کړي چې لومړی پړاو به د قطر په سر ښار دوحه کې کیږي. مولوی عبدالحکیم اخوند د کندهار ولایت اوسیدونکی دی او خبریال سمیع الله یوسفزی چې د طالبانو په اړه ګڼ رپورټونه خپره کړي دي وایي چې هغه د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر سره ډیر نږدې وو. یوسفزی د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل
شیخ عبدالحکیم اخوان د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدونکی ده. د طالبان د سقوط نه وروسته دی پاکستان ته رالو او په پاکستان کې کوټه ښار کې پر یو سیمه آباد کړه چې د اساکزی آباد په نوم باندې یادیږي، او زیاتره د طالبانو مشرانو هغه ته پکې ځمکه واخیستې او کورونه جوړ کړل. شیخ عبدالحکیم یو له هغه کسانو چې کلم الله محمد عمر اخوان وفات شو، نو لومړی خبر چې د ملا محمد عمر اخوان د مرګ ورکول شو هغه شیخ عبدالحکیم ته ورکړل شو، او د شیخ عبدالحکیم په حکم مشوره باندې دا پریکړه وسوه چې د ملا محمد عمر اخوان د مرګ اواز خپور نشي، او ملا اختر محمد منصور یې نوی مشر وټاکلو، او لومړی کس چې مبارکی ورکړه هغه شیخ عبدالحکیم وو.
طالبانو د افغان حکومت سره د مذاکراتو لپاره د پلاوی د اعلان په وخت کې د دې ډلې د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ذکر نه دی کړی. د رپورټون تر مخه د دې وجه د طالبان ترمنځ اختلافات دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې دا چې د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال مشر شیر محمد عباس تنگزی د اگست په 16مه رسنیو ته په لیګلی پیغام کې خپل ځان د طالبانو د پلاوی مشر بللې وو او ورسره یې نورلس نور غړي اعلان کړي وو. خو د ذبیح الله مجاهد په وینا دا روسي پلاوی د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند تایید د ځان سره لري. دا نوی پلاوی تر هغه وروسته اعلان شوی چې د طالبانو د قطر د دفتر غړي د ملا برادر په مشرۍ د اگست په 14مه اسلام آباد ته تللي وو. افغان چارواکي پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، خو اسلام آباد وایي د اړیکې د سولې لپاره کاروي. افغان حکومت لا وړ د مخه د دې ممکنه خبرو د پیل لپاره پلاوی اعلان کړی دی. په همدې حال کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 15مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د افغانستان سولې لپاره یې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته ورغلی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ټولو خواوو د خبرو اترو په مخ کې موجودو خنډونو لرې کولو لپاره مهم ګامونه اخیستي دي او اوس وخت رسیدلی چې پیل وشي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال اړیدو تاسو غوږی خدمات کو د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب وای افغان حکومت اصلاحاتو ته ژمند دي خو هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې نظام وننګوي. نو ویل هغه څوک چې نظام په خ نه یادوي د هغوی تر شا هغه خلک دي چې غواړي په هر شلو کلونو کې دلته یو انقلاب وشي او په دې توګه پرمختګونه لمنځه لاړ شي او هر ځل له هر څه د سره پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار یادې سرنګندونی د شنبه په ورځ په خوست ولایت کې د خپل سفر پر مهال د قومي مخورو دینی عالمانو خزو او مدني فعالانو سره په یو غونډه کې کړي. نجیب الله خیل نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر حمد الله محب چې د خوست د امنیتي حالت د ارزونې او د خلکو د ستونزو او غوښتنو د اوریدو په موخه د یو پلاوي په مشرۍ د ولایت راغلی وو، د قومي مشرانو او مدني فعالانو غونډې ته وویل حکومت په ټولو برخو کې اصلاحاتو ته ژمن دی خو د نظام د ننګولو اجازه چاته نه ورکوي. د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب زیاته کړه له جمهوریت څخه د اوسني نظام ملاتړ د دې په خاطر دی چې جمهوري نظام کې ټولو ته ځای شته او نور باید انقلابونو ته د پای ټکی کېښودل شي. په دې ناست کې قومي مخورو عالمانو او مدني فعالانو د حمدالله محب سره ځینې غوښتنې شریکې کړې. مدني فعال زینب افغان د سولې لپاره وروستیو هلو ځلو او د خبرو اترو د پلاوی ترکیب ته پکته وویل
د سولې برنامه چې پوس وخت یو ګرم موضوع ده چون د لوی پکتیا پوسټ خبري وکم چې هیڅ یو خور د سولې په برنامه کې ګډون نه لري. نو هله مل دولت نام دغه ده چې موږ ته توجه وکي او په دغه برخه کې بخیان دی باندې هم باور وکي.
قومي مشر قاضي احمد بابرکزی وویل په دې کتنه کې ډیره یو قومي مشرانو په دې ولایت کې د ځینو نوی امنیتي ګواښونو په اړه د ملي امنیت له صلاحکار سره خپل اندېښنې شریک کړې.
زیاتره به غوښتنې د امنیت ستونزې وي، د امنیت مشکل په داخل د خوست ښار کې چې بېګنا مشران سپینګیری ځوانان په قتل رسیږي او دښمن یې په همدې ځایونو کې خوندي کیږي. نو خلکو ته تشویش پیدا شو، په دغې ډن ټینګار وکړو، دغې یادوري وکړه چې باید اولس هم خپله سینه امنیتي ځواکونو ته پرانیزي. مهیب صاحب یادوري ورته وکړه چې انشاءالله زه به په دې باندې ضرور کار کوم او ستاسو غوښتنې به یو ځای ته رسوم.
حمدالله محب ویل د افغان حکومت غوښتنه داده چې دلته انسان وژنه ختمه او سیاسي واک د زور او جنگ پر ځای په سوله ییزه توګه د ټول ټاکنو لارې ګټونکي ټیم ته ولېږدول شي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټول خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
مشال رادیو تاسو غواګي کډم ورکو تاسو کولای شئ چې دا مشال رادیو ټول خبرونه موږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همدارس کچری تاسو فیس بک یا ټوټر پاڼه لري نو مشال رادیو پاڼه خوخه کوي او غیدل لري هم تاسو تازه رپورټونه او دونیز خبرونه هم لوستل شي د دې ترڅنګ ویډیوګانې هم تاسو د فیس بک او ټوئیټر او د انسټاګرام د لارې کتلی شي منوشا هم را سره په سټوډیو کې ناشته زکه چې د مازیګر پیندیم وجه شي بده له هغه نه به د خبرونو لنډیز باور
د جنوبی وزیرستان وانه سره نږدې سیمه کې د دوو قبیلو ترمن د ځمکې په سر جګړه شوې ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د وزیرو کریخیل قبیله او دورتانو ترمن له تیرو 15 ورځو راهیسې خطر روان دي چې په کې دواړو خواو درنې اوس په کې وسلې استعمال کړي خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وايي دا زی تر دوو ورځو روان وي چې اوس قربان شوه او د شخړې د هواري لپاره د خبرو اترو سلسله شروع کوي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پوځیانو ترمنځ په خطه کې دوه پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي د ځلي انتظامی یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال لري ته ویل چې تیر ماخام میر علي ګلشن اډې سره وسلوالو په امنیتي سرتیرو برید وکړ او بیا وتښتیدل تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې په بلوچستان کې پولیس د یوې خبريالې شاهین شاهین د وژنې په تور د هغې د خاوند د نیولو په لټه کې دي د توربد د پولیسو مشر اس اس پی نجیب الله پندرانی نن سهار مشال لري ته ویل اولنی تحقیقات ښایي چې شاهین شاهین د خپل خاوند له خوا د کورنی تشدد په وخت پرون په خپل کور کې په تمانچه وشتل شوې ده په پاکستان کې اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر غړي احسان اقبال پرون په لاهور کې خبري اعلان وکړ نواز شریف با په لندن کې د علاج مکمل کېدو وروسته خپل وطن ته ستنېږي اسلام آباد های کورټ د سپتمبر په لومړۍ نیټه حکم کړی چې نواز شریف ته د سپتمبر په لسمه مقدمه ته حاضر شي احتساب عدالت په 2013 کال کې په خواني وزیر اعظم نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې اته کاله قید سزا ورولې خو نو مولای دا مهال په ضمانت خوشاله دی طالبانو د افغانستان حکومت سره د مذاکرات لپاره د مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یو شکسیز پلاوی اعلان کړی دی له دې مخکې افغان حکومت هم د خبرو لپاره خپل مذاکراتي ډله اعلان کړي د دغو بین الافغاني خبرو اترو لپاره نیټه لا هم نه ده ټاکل شوې برتانوی پولیس وايي نن برمنګم خار کې په چړو د کسانو د وهلو پیښې په لټنه کې وي د پولیسو د وینا تر مخه په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل دي پریس اسوسییشن خبری ایجنسی وايي پولیس دا د کرکې او ترهګرۍ پیښه نه ګڼي
منور شاو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو کډرمانو درکو په امریکا کې په نومبر کې د ولسمشر انتخاباتو کې رائے چول کیږي ولسی رائے یا پاپولر ووټ هغه سبي چې غټون کې کاندید اټاکی خو د دې پرځای په امریکا کې د انتخاباتي کالج په نوم یو پیچلې نظام د راتلونکو ولسمشر د انتخاب لپاره کارول کیږي په امریکا کې د ولسمشري ټاکنې په سړول تر سره کیږي درته په دې رپورت کې وړاندې کوو خو د یو وی وړو کې د میروستو دوه نوماندان ډونلډ ټرمپ او جو بایدن د نومبر په میاشت کې د ولسمشری په ټاکنو کې د امریکایانو د ووټ ترلاسه کول لپاره کمپاین کوي هر یو ووټ مهم وي خو د ځینو ریاستونو رائے د نورو پرتل ډیری مهمه بلل کیږي ځکه چې دا یو پیچلی انتخاباتي نظام دی او دا هم دومره پخوانی نظام دی چې څومره زوړ د امریکا تاریخ دی مونږ خپل ولسمشر په ولسی رائے یا پاپولر ووټ نه ټاکو مونږ د انتخاباتي کالج یا الیکټورل کالج د لارې ولسمشر ټاکو د امریکا په آئین کې ولسمشریز ټاکنو لپاره انتخاباتي کالج شامل کړل شوی وو او په دې کې وړو ریاستونو ته د رائے ورکولو اضافي واک ځکه ورکړل شوی چې ممکن د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال لپامه وغورځول شي دا څنګه کار کوي د هر ریاست د الیکټورل کالج شمیر د دغه ریاست د کانګرس غړو برابر وي واشنگټن ڈی سی هم یو سولري په نږدې هر یو ریاست کې ټول انتخاب کوونکي هغه کاندید ته رائے ورکوي چې د دې ریاست ټاکنې ګټلې وي نو یو کاندید چې په ځینو ریاستونو کې ډېر اکثریت ترلاسه کړی وي او په نورو کې لږ اندازې سره یې ماتې خوړلې وي نو هغه ولسی رائے خو وګټي خو د الیکټرز یا الیکټورل کالج اکثریت ورسره نه وي
د ټاکنو د رائے شمیرنې وروستو کې دیشي چې د هیواد اکثریت خلک د یو نومان لپاره ډېر رائے واچوي مګر بیا هغه نومان چې په ملي کچه یې خورا لږې رائے ترلاسه کړې وي په حقیقت کې ګټون کې بلل کیږي لکه څنګه چې په 2016 کال کې ډونلډ ټرمپ او په 2021 کال کې جارج ډبلیو بوش د زیاتو رایو نه ترلاسه کولو باوجود انتخابات وګټل
د امریکا په تاریخ کې د ولسمشری اته 50 ټاکنو کې 15 هغه نوماندان ول چې انتخاباتي کالج یې ګټلې خو ولسی رائے نوی تر لاسه کړي. په 2014 کال کې د بهرنو چارو پخوانی وزیر هیلی کلینټن له ډونالد ټرمپ نږدې 3 میلیون زیاتې رائے ګټلې وې، خو ټرمپ په ګڼو مهمو ریاستونو کې 300 او کلینټن 220 الیکټرال ووټونه ترلاسه کړي ول. د ولسی رایو او د انتخاباتي کالج پایلو ترمنځ توپیر د دې لامل شوی چې دغه اداره اصلاح او یا لغوه کړي. کلینټن هم دا غوښتنه لري.
It should not be a determinant as to who wins a national election, the person with the most votes.
دا باید تکون کې نوی چې څوک ملي انتخابات وګټي، هغه څوک چې ډېرې رائے لري باید وګټي. په ښکار ډول زه په دې اړه سخت احساس کوم، ځکه چې زه د امریکا ولسمشری سره انتخاباتو په تاریخ کې دویمه کاندیدا وم چې تر ټولو زیات رائے مې ترلاسه کړې وې.
د اصلاحاتو غوښتنې پرته انتخاباتي کالج د کمپاین په جوړولو کې لوی رول لوبوي. نوماندان نه یوازې د پرسنټیج پوینټس یا فیصدي نمبرو لپاره هلې ځلې کوي، بلکې د هغو مهمو ریاستونو ګټلو لپاره ډیر کار کوي چې پکې زیات الیکټرز یا الیکټرال کالج وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند ته رای ورکوي، لکه الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو دلته سوینګ ریاستونه، یعنی یو ګوند هم په اعتماد سره نشي ویلې چې له دې ریاسته به ووټ ترلاسه کړي. دا ریاستونه کاندیدانو لپاره مهم وي او دوی ورته اضافي پام هم کوي. موږ به ویسکانسن ریاست د نورو څلورو کلونو لپاره ګټو. شنونکي سوینګ ریاستونه له نږدې ساري، سو وړاندویونه وکړي چې د ټاکنو څنګه نتایج کېدی شي.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania, and Michigan are all states that have been pretty competitive.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania او میشیګن هغه ریاستونه دي چې په تیر کلونو کې یې سیالي کوله. دا هغه ټول ریاستونه ول چې 2000 یې باراک اوباما ته رای ورکړې وي. شمالي کیرالاینا یوازې په 2008 کال کې یو ځل اوباما ته رای ورکړه، او اریزونا له نوې ملسیز رئیس د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید ته رای نه دا ورکړې. خو که تاسو د اریزونا او د شمالي کیرالاینا په سیر ریاستونو ته وګورئ، نو دا یو قسم د ټرمپ په وړاندې پاسون دی، ځکه چې په دې ریاستونو کې سپین پوستي د کالج تعلیم یافته ځوانان سیالي نور سخته کړې ده. دا د شپږو ریاستونو ډول دی چې ډېر خلک احساسوي چې د ټاکنو پریکړه کوي. دلته د انفرادي انتخاب کوونکو قضیه هم شتون لري چې د خپل ریاست واک ردوي او مختلف نومان ته رای ورکوي، مګر دا نومول شوی بے باور رای ورکوونکي کم وي او هیڅ کله یې د ټاکنو پایله نه ده ټاکلې. سکال سپریم کورټ ریاستونو ته دا واک ورکړ چې د رای ورکوونکو د اکثریت سره په نظر کې نیولو سره رای ورکړي.
دواړه لوی ګوندونه داسې پایلې غواړي او رای ورکوونکي باید پوه شي چې سپریم کورټ ریاستونو ته اجازه ورکوي چې داسې رای ورکوونکي غیر قانوني کړي. سپریم کورټ دا کار په خپل نه ترسره کوي، دا یوازې ویل شوی چې کوم ریاست چې غواړي کولای شي.
یو شمیر نظر پوښتنې ښایي چې اکثریت امریکایان د وسنی نظام پر ځای ولسمشر ته د ولسی رایو یعنی پاپولر ووټ نظام په حق کې دي، خو دا به په اساسي قانون کې د ترمیم اوږد او ستونزمن عمل په معنا وي. دا مهال 538 الیکټرز یا رای ورکوونکي دي چې د دوی رای د امریکا راتلونکي ولسمشر ټاکي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته تاسو یو غوږی قدرمند کو. د ننګرهار په تودو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شو. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د کرونا د خپرېدو د مخنیوي په غرض په اوس مهال په دولتي ښوونځیو کې د یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکي او په خصوصي ښوونځیو کې به له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګیو پورې زده کوونکي د عامه روغتیا وزارت له لارښوونو سره سم خپل زده کړې پر مخ وړي. نور تفصیل د باز محمد عابد پر رپورٹ کې.
د کورونا د خبرېدو د مخنیوي په غرض ل 15 ځن وروسته د ننګرهار په تودو یا ګرمو سیمو کې د وږي په 15 منېټه چې د سپتمبر ل 15 منېټه سره برابر و په دولتي خونځیو کې د 11 او 12 ټولګیو او په شخصي خونځیو کې ل لومړي ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کوونکو پر مخ د خونځیو دروازې پرانستل شوې. د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری په دې موقع وویل
یو میاشت وړاندې پوهنې وزارت او عامې روغتیا وزارت پریکړه وکړه چې تعلیمي ادارې بیرته پرانیستل شي او خپل تدریس چارې پیل کړي. ولی د عام روغتیا وزارت او د نړیوال صحی سازمان سپارښتنې باید په جدي توګه په دې مراکزو کې په نظر کې ونیول شي. په ټولو دولتي ښوونځیو کې یوازې د یولسم او دولسمو ټولګیو او په ټولو شخصي ښوونځیو کې د لومړي تر دولسمو ټولګیو پورې نن تدریس په ګرمو سیمو کې پیل کیږي. خو ځانګړې سپارښتنه دا ده چې د عام روغتیا او کومې روغتیایي سپارښتنې چې دي هغه باید په جدي توګه په نظر کې ونیول شي.
د خونځیو د پرانستی په دې مراسمو کې د مروا په نوم د بی بی هوا لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي هغه ستونزې د چارواکو پر وړاندې کې خودي چې دوی ور سره لاس او ګریوان دي.
او مکاتبو کې چې کوم ستونزې د هغه جملې څخه مثلا د کتابونو کمبود دی، د ښوونکو کمبود دی، د مکتب څخه بهر چې کوم امنیتي ستونزې دي، سلیګرات کې به په ګوته شمار یو څو مکاتب داسې وي چې هم به ښوونکي پوروي، هم به کتابونه پوروي، او هم به د امنیت لنګانه دوی سنبال اوسېږي. نور زیاتره مکاتب چې دغه ستونزې سره لاس او ګرېوان دي، او هیله دا ده چې دغه ستونزې چې دي دې ته دې رسېدګي وشي.
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل ژمنه وکړه چې د پوهنې په تړاو ټولو ستونزو ته به حل لارې لټوي. نوموړي وویل
مخکې له دېنه چې زه راسم جنرال محبوب ولسمشر مې ولیده، ما ورنه غوښتنه وکړه مالې چې زه ننګرهار ته ځان سره څه ویسم. نو د هغې یادوري وه چې په اوله مرحله کې به د 2000 څخه تر 3000 معلمین تا ته درکول، اصلاحات اداري سره به ځانګړی بحث وکړم چې زموږ خویندو ته کافي سهم ونډه ورکړو. زه ژمنه دې کوم چې زه به هم اضافه د ښوونځیو تعمیرونه باید جوړ په اعظمي حد به زما کوشش دا وي چې تر څو دوی ته د کتاب سهولت یا هغه ستونزې چې موجود دي په ګډه باندې د حل لاره ورته پیدا کړو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو په اساس په 902 بابا دولتي ښوونځیو کې نږدې 1,000,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي او 6.5% نجونې تشکیلوي چې د 14,500 ښوونکو لخوا چې 14% ښځینه دي تدریس ورکول کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
خبرونکو مشر اړوي ته تاسې غوږې د مسلم لیگ نون مشرانو ویلي دي چې د ګوند قائد نواز شریف با د ډاکټرانو تر رخصت کول وروسته پاکستان ته ستنیږي. نواز شریف د محل د زړه ناروغ دی او علاج لپاره په نومبر تیر کال نومبر میاشت کې لندن ته تللی وو. هلته اسلام آباد های کورټ هم حکم ورکړی چې د نواز شریف دی د سپتمبر په 10 عدالت ته حاضر شي. تفصیل احمد الله راکوي.
د ستمبر په 15 په لاهور کې د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف په مشرۍ کې شوې د یاد ګوند غړو په خپل غونډه کې فیصله وکړه چې نواز شریف به پر دې قائل کوي چې خپل علاج مکملولو وروسته د ډاکټرانو په مشوره د پاکستان ته راشي. د غونډې وروسته د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټر احسان اقبال د ګوند یو شمیر نورو غړو په موجودګۍ کې رسنیو ته وویل
پاکستان مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے قائد
پاکستان مسلم لیگ نون فیصلہ کړی چې خپل قائد نواز شریف ته بخواست کوي چې خپل علاج دې مکمل کړي او چې ډاکټران ورته وایي چې صحت یې ښه دی نو د هغې وروسته دې خپل ملک ته راشي. د پاکستان عدالتونو چې نواز شریف ته د علاج لپاره بهر ته د تللو اجازه ورکړه نو کرونا له وجې د نړۍ هر ملک کې په هسپتالونو کې د 3 میاشتو لپاره د علاج سهولت معطل و. نو دا وجه وه چې نواز شریف علاج هم د ځنډ ښکار شو. نو موږ هیله لرو چې نوموړی به زر ښه شي او چې څنګه ډاکټرانو فیصله وکړه چې علاج یې مکمل شو نو واپس به پاکستان ته راشي. د ستمبر په 19 نیټه د اسلام آباد های کورټ 2 کسیزه بینچ نواز شریف ته د احتساب عدالت لخوا په العزیزیا سټیل مل او آیون فیلډ قضیو کې اورولې شو سزاګانو پر ضد په دایر کړې شو درخواستونو اوریدنې پر مهال ویلي وو نواز شریف ته عدالت ته د وړاندې کېدو موقع ورکوي او راتلونکي اوریدنه چې د ستمبر په 10 به کیږي نوموړی دی عدالت ته حاضر شي. خو د قانوني چارو پوه نور عالم خان وایي نواز شریف که د ستمبر په 10 های کورټ ته وړاندې نه شو نو عدالت به حکومت ته وایي چې نوموړی دی حاضر کړي.
عدالت صرف حکومت ته ویلی شي چې دې دې چې دې راوغوښتلی شي یا دې دې راشي په اپیل کې چې دې د هغه د راتلو څه ضرورت نه وي ولې چې هغه له سزا میلاو شوې ده او هغه سزا نه پس کړې شوې ده صوبایي حکومت په وینا باندې هغې هم په دې بنیاد باندې دې پرېښودې دي چې چونکې صوبایي حکومت نه وو لہذا په دې ټولو حالاتو مطابق عدالت سره دا اختیار نشته دی او نه چې دې دا په توهین عدالت کې کړې کیږي.
نواز شریف د تیر کال اکتوبر په 1 د صحت خرابېدو له خبره د احتساب قامی ادارې نیب دفتر نه د لاهور سرویسز اسپیټال ته د علاج لپاره منتقل کړی شو. هم د یاد میاشتې په 25مه لاهور های کورټ په چودري شوګر مل قضیه کې نواز شریف په طبي بنیادونو په ضمانت خوشی کړو، او د اکتوبر په 9مه اسلام آباد های کورټ په العزیز اسټیل مل قضیه کې د نوموړي سزا تر 9 لپاره وزنډوله. د عدالتونو فیصلې وروسته د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو ځل د علاج په غرض د 4 لپاره نواز شریف ته بهر ملک ته تللو اجازه ورکړه، او نوموړی د نومبر په 19مه لندن ته لاړو او شاوخوا 13 میاشتو راهسې د علاج په غرض په یاد ښار کې موجود دی. خود حکمران ګوند تحریک انصاف پارلیمانی استازه اقبال افریده وای حکومت یې د عدالتونو ترڅنګ په هغه ټولو لارو غور کوي چې نواز شریف واپس پاکستان ته راولي.
زموږ حکومت په دې انتظار او دا روزانه په هغه پسې د خبرونو سلسله او هغه ته عدالت او نورو لارو باندې دا هغه راتګ چې کومې پوښتنه جاري دي. زموږ له عمل دا دی چې د نواز شریف راتګ دا زموږ د حکومت ویژن او نظریه ده. آیا هغه د انټرپول په لار راځي؟ آیا هغه هلته چې کوم ګورمنټ دی دا هغه سره خبرو پلار باندې راځي یا دلته د عدالت پلار راځي؟ په انشاءالله ولزي دا ملک چې کوم دی دې وسایل لوټلي خلکو د دې به چې کوم دی احتساب کیږي. انشاءالله زموږ کوشش دا دی چې په پوری توګه باندې نواز شریف واپس چې کوم دی خپل جیل ته راورسوي.
د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 کال په جولای میاشت کې په آیون فیلډ قضیه کې نواز شریف ته د 10 کلونو، د هغه لور مریم نواز ته د 9 کلونو، او زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر ته د 1 کال د بند سزا واوروله. خو د یاد کال په ستمبر میاشت کې اسلام آباد های کورټ درې واڼه په ضمانت خوشی کړل. هم د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 کال په دسمبر میاشت کې نواز شریف ته په العزیز اسټیل مل قضیه کې د 9 کلونو بند او جرمانې سزا واوروله، او په فلیکشپ انویسټمنټ قضیه کې نوموړی خوشی کړو. د اسلام آباد احتساب عدالت تر هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړې چې د 2018 کال د جولای پر 28مه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم چوکۍ لپاره نااهله وګرځو، او نیب ته یې امر وکړو چې پر ضد د مقدمو اورېدنه شروع کړي.
احمد الله چې تاسو رپورټ وړاندې کوو، کرمو تیره ورځ په پېښور کې خبری کانفرنس کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپا ویلي چې په د رواني میاشت په 6مه نیټه د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو رابلل شوې ګڼ ګوندیزه غونډه کې به د حکومت خلاف مشترکه لایحه عمل جوړوي. آفتاب احمد خان شرپا د حکومت لخوا د احتساب عمل هم نیوکې کړي چې تفصیل یې د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د خبری کانفرنس وروسته د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له مشال رادیو سره په مرکه کې وویل چې د حکومت د ناسمو پالیسیو پر ضد د حزبي اختلاف ګوندونه یو دي، او د سپتمبر په 6مه نیټه به په رابللې شوې ګڼګوندیزه غونډه کې د حکومت په ضد یو متفقه تګلاره جوړیږي.
ټول اپوزیشن پارټي په یو هغه باندې دي پیج باندې دي، نو لہذا زمونگا دا توقع دا چھے شلم تاریخ مانے چھے پی سی پاگے کے با بھرپور مونگا میں ساخلو اور ٹولے سیاسی پارٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی دا ملک دا چکم مسائل دی اور دا عوام سے ترجمانی بکو.
په خبری کانفرنس کې د خبریالانو د پوښتنې په جواب کې آفتاب احمد خان شیرپاو خبریال احمد نورانی ته د دړکو ورکولو هم غندنه وکړه، او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې هغه وویل چې د احتساب په لړ کې د ټولو ادارو لپاره د حکومت پالیسی یو نه ده، ځکه په امریکا کې د اطلاعاتو د سلاکار عاصم باجوا د کورنۍ د کاروبار او شتمنیو په اخله وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو د سلاکار په جواب د اطمینان څرګندونه کړې ده، ولی بلې خواته د احتساب په نوم یوازې د مخالف سیاسي ګوندونو مشران په نخښه کیږي.
اوس د ادارو لپاره پکار دي چې په دې باندې هغه وکړي. دا مونږ وایو چې چا خلاف لګېدلې هغه ته پوره موقع ملوي دل پکار دي چې هغه خپل صفائی وکړي. کو تاسو ګورئ په دې دو کال کې عمران خان بیانات دا وایي چې بای سیاسي قائدین چې د موږ مخالف سیاسي د موږ ټول جیلونو کې واچو، نو دلته چې د خپل کم هغه دې د پارٹی والا خلق دی او د کم د سره ایرګر چې دی چې دا غوي کې سن راځي هغه کې هغه وي اوس پلون اپ خپل ججم جوړ شو بچو ما د لاغه ورکو کلین چیټ ورکو.
حکومتي چارواکو د آفتاب احمد خان شیرپاو د بیلابیلو نیوکو په جواب کې سر ردی عمل نه دی سرګند کړي، خو تر دې وړاندې د وفاقي حکومت چارواکو په حکومت لګول شوی دا ډول تورونه رد کړي وو، او ویلي وو چې د احتساب قامی اداره د حکومت د اثر نه بغیر خپل کار په خپلواک توګه کوي، او حکومت د احتساب د ادارې په چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. ولام غوس، مشهد ریډیو، پېښور.
کو په خیبر پختونخوا کې دا وخت نه سرکاري پوهنتونونه انتظامی مشران یا وایس چانسلران نه لري چې ورسره کوي. خو دغه ادارې د مالی بدنظمۍ ښکار شوي، بلکې د زده کوونکو تعلیمي هلې ځلې هم اغېزمنې کړې دي. بلخوا حکومت وایي چې د کرونا د وبا له کبله ترې دغه کار نیمګړی پاتې دی. تفصیل شاین بنری راکوي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي خوشدل خان د سپتمبر په 14مه د وینا پر مهال له حکومت پوښتنه وکړه چې په صوبه کې تر اوسه اولې د نه پوهنتونونو وایس چانسلران نه دي مقرر شوي. نوموړي زیاته کړې چې په پوهنتونونو کې یو شمېر انتظامی چوکۍ هم خالی پرتې وي چې ورسره د لوړو زده کړو د ادارو ستونزې لا پیچلې شوې دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک وویل چې دا معاملې وار په وار په اسمبلی کې راپورته کړې ده، خو څوک پرې غوږ نه ګروي. نوموړی نور وایي
د دې د ګورننس دوره کمزوري ده چې د وایس چانسلرانو او د پرو وایس چانسلرانو اپوینټمنټ دې هغه کې هم د کلونه والی تعلیمی ادارې، یونیورسيټي خاص کر هایر ایجوکیشن ادارې په مالی توګه باندې دوره دیوالیا شوې ده چې د غې ټول زور د طالب علمانو نو باسي فیسونو کې اضافه کوي. نو غرض دا ده چې دغه تعلیمی ادارې د یو ډیر لوی بحران سره په خپل مخ کړی دي او ډیر غیر سنجیده نظر لري، غیر ذمہ دارانه اپروچ دی هغه لري د کومې پوجه باندې چې دلته بیا تعلیمی چې کومې سرگرمۍ دي یا ته تر ډیره حدا پورې تاوان او نقصان رسیدلې دي.
د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې پخوانی مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې دا مهال پوهنتونونه د مالی ستونزو سره سره د بد انتظامی هم ښکار دي او حکومت هر پوهنتون لا د خپل وایس چانسلر مقررولو پر ځای دوا او درې پوهنتونونه یو وایس چانسلر ته په لاس ورکړي دي.
کوم خوا چې یو وی سی ته یو یونیورسيټي چلولو کې بلاشه مشکلات دي، فاینانشل کم حالات دي، نو که ته هغه وی سی اوور برډن کې او دوه یونیورسيټي ور په غاړه کې نو هغه دواړه یونیورسيټي سفر کیږي. په دې ټولو یونیورسيټو کې سو کال بین او د وی سی غیر موجودګي د وجنا او بل خو په اکټ کې دا پروویژن چې کانټراکټ امپلایز به دریو کال نه زیات نه ساتل کیږي، نو بلکې به اوس امپلایز د خپل نوکرونو نه لاس وینځي. نو دی وخت کې ډیرو یونیورسيټو ته دا معاملات راپیښ دي چې په سونو په حساب راغی ملازمینو نوکرې په خطر کې دي او غي په کورس کې ناشتي.
بلخوا د لوړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی سلاکار خلیق الرحمن د سپتمبر په 14مه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی د وایس چانسلرانو د مقررولو لپاره کمیټه جوړه کړې ده، خو د کورونا د وبا او ځینو نورو قانوني پیچیدګو له کبله لا دا کار نه دی ترسره کړی. نوموړي سره مو د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی یو بل غړی فضل الهي وایي چې باید حکومت دا معاملہ زر تر زرا هوا رکھی.
اوس خو دوه کال زموږ حکومت شو په کار کې دا زر تر زرا پراس کی، خو پرون چې کومه خبره په اسمبلی کې منستر صاحب کوله چې کرونا په وجه نه دا بیا ټیک شو دا درې میاشتې چې لیټ شو نو دام پروا نه شته. نو زما په خیال دیل پکې یو زرا سست نه دا په کار او سمره چې کیږي چې زر تر زرا دا زموږ د بچو د مستقبل سوال دی او دا زمونګه دا بچی چې دا د قوم میمران دی او د ملک میمران دی. که خدای مکه مونږ دی ته یو اپورتونټی او ایجوکیشن پرووایډ نکو نو د ملک بس کیږي. زه به دا خبره ګورنر صرف سره وزیر اعلی صرف سره زمونږ کوم ایڈوایزر دی خلیق الرحمن خټک سیم هغه ته مونږ چې لګه شانتي هغه د پښتو یو متل دی لګه چابی په ورته ورکم چې لګتی شي ان شاء الله تعالی دا زما ته سره وعده ده.
دا یادونه وردا چې دا محل په خیبر پښتونخوا کې نه ویشت سرکاري پوهنتونونه دي چې نه هي وایس چانسلران نه لري. بلخوا موجوده حکومت په بونیر او چترال کې د نو پرانستل شو پوهنتونونو انتظامی چارې پروجیکټ ډایریکټرانو ته حواله کړې دي.
شاین بونیر چې تاسو رپورټ وړاندې کوو قدرمن اوردونکو د پښتو ژبې وتل لیکوال او سړنکار ډاکټر پرویز مهجور نن وفات شو. نو موري یو شمیر تحقیقی مقاله او مقدمه او کتابونه هم لیکلي ول. لیکوالانو او شاعرانو د ډاکټر پرویز مهجور د مرګ د پښتو ژبې او ادب لپاره لوی زیان بلل دي. تفصیل سراج جهیر راکوي.
د پښتو ژبې وتلی لیکوال، څېړنکار، شاعر او ادیب ډاکټر پرویز مهاجر د ستمبر په شپږمه د ناروغۍ وروسته له دې دنیا سترګې پټې کړې او هم په دغه نیټه په خپل پلرنۍ ادیرا نوخار خیشکو کې خاورو ته وسپارلې شو. ډاکټر پرویز مهاجر په کال 1952 کې په نوخار خیشکو کې د زرین خان کره زیږیدلې او ابتدایي زده کړې په خپل کلی کې وکړې او دارنګ یې په کال 1951 کې په پښتو او په کال 1953 کې پوردو ژبه کې د شپاړسم ډیګری تر لاسه کړه. لدی رستو نوموړی د یو سړنکار په هیڅ په پښتو اکیډمۍ په خبر کې خپل دند پیل کړه. ډاکټر پرویز مهاجر دولس کتابونه لیکلي او تالیف کړي چې پکې پی ایچ ډی یا د لوړو زده کړو په پیر روخان تحقیقي مقاله، ملا ارزانی خیشکی او دارنګ روحاني تصوف، واصل روحانی د ماشومان روایتی سندری په اردو ژبه کې او پر رحمان بابا، غنی خان او حمزه بابا یې تحقیقي مقاله شامل دي. د پښتو ژبې شاعران او لیکوالان وایي د ډاکټر پرویز مهاجر تک د پښتو ژبې او ادب لپاره ډیر لوی زیان دی، ځکه چې داسې لیکوالان او سلنکاران په پیړو کې چرته یو پیدا کیږي. شاعر او ادیب پروفیسر عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته وایي،
پروفیسر ډاکټر پرویز مهاجر خشتي یو ډیر زیرک شعرنکار او یو ډیر زبردست قسم نقاد و. د دې سره سره شعر یې هم ډیر فلسفیانه او ډیر حکیمانه لیکو، خو د دې اصل میدان چې و نو هغه څېړنه وه، ریسرچ و. او د ریسرچ په میدان کې زمونږ سره دغسې اعلی معیاري لیکوالان، اعلی معیاري محنتیان خلک ډیر کم دي. او پرویز مهاجر نو هغه ډیر اتنټیک سړی و، خصوصا په روخانیانو باندې چې د کوم کار کړی دی نو هغه ډېر داسې کار دی چې ډېر بنیادي کار دی او ډېرې نوې خبرې مخې ته راوړي دي.
همدارنګ په چارسده کې د باچا خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر اووی، پرویز مهاجر په تحقیق کې ډېر لوی کار کړی.
ډاکټر پرویز مهاجر صاحب زمونږ د اثر یوازینی داسې څېړنکار وو چې په هغه د پښتو اکیډمۍ کې موجود او بیا پښتو اکیډمۍ نه د پینشنی کېدو نه وروسته زه وایم چې دا اداره په دې باندې یتیمه شوې ده. په دې ادارې کې یوازنی داسې آخري کس وو چې چا ته به سترګې ور اوړېدې چې دا به تحقیق کوي.
د دې لیکوالانو وینا ده باید چې حکومت د ډاکټر پرویز مهاجر لیکل شوي کتابونه په نورو ژبو وژباړي چې دارنګ دا نورو قانونو ته ورسي. بل پلو د خیبر پښتونخوا حکومت سوسو واره ویلي دوی د ژبو د پرمختګ او د لیکوالانو د خیر ښېګړې لپاره اقدامات کوي.
کډمنو کو تاسو د مشال اړین وروسته خبری خبرونه واوریدل چې د پای شی بوتر رسیدلی یو سوشل بي پاتې دي چې پکې یو ځل بیا منور شاته وار وکړو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د جنوبی وزیرستان وانه سره نږدې سیمه کې د دوو قبیلو ترمن د ځمکې په سر جګړه شوې. ځای خلکو مشال ریډیو ته نن وویل چې د وزیرو کری خیل قبیلې او دولتانو ترمن له 13-15 ورځو راهیسې خطې روانې دي، خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وایي ډزې تر 2 ورځو روانې وي چې اوس یې اور بند کړي او د شخړې د هواري لپاره د خبرو اترو سلسله شروع کوي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پوځیانو ترمنځ بنخته کې دوه پوځیان وژل شوي او دوه نور ټوبندي. د ځلي انتظامی یو چارواکي د نوم نخبرولو په شرط پرون مشالې ویل چې تیر ماښام امیر علي ګلشن اډې سره وسلوالو په امنیتي سرتیرو برید وکړ او بیا وتښتېدل. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې. په بلوچستان کې پولیس د یوې خبریالې شاهینه شاهین د وژنې په تور د هغې د میړه د نیولو په لټه کې دي. نو تور بعد د پولیسو مشر اس اس پی نجیب الله پندرانی نن سهار مشال ریډیو ته وویل لومړۍ پلټنې ښایي چې شاهینه شاهین د خپل خاوند لخوا د کورنۍ تاوتریخوالي په وخت پرون په خپل کور کې په تماشه وشتل شوې ده. په پاکستان کې اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر غړي احسن اقبال پرون په لاهور کې خبري اعلان ته وویل نواز شریف به په لندن کې د علاج مکمل کېدو وروسته خپل وطن ته ستنېږي. د اسلام آباد های کورټ د ستمبر په لومړۍ نیټه حکم وکړ چې نواز شریف ته د ستمبر په 10مه مقدمې ته حاضر شي. احتساب عدالت په 2013 کال کې پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې 8 کاله سزا ورولې و، خو نوموړی دا مهال په ضمانت خوشي شوی دی. طالبانو د افغانستان حکومت سره د مذاکرات لپاره د مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یو شکسیز پلاوی اعلان کړی دی. له دې وړاندې افغان حکومت هم د خبرو لپاره خپل مذاکراتي ډله اعلان کړې ده، خو د دې خبرو نیټه لا هم نه ده اعلان شوې. برطانوي پولیس وایي نن په برمنګم ښار کې په چړو د کسانو د وهلو د پیښې پلټنې کوي. د پولیسو د وینا تر مخه په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل دي. پریس اسوسییشن خبری ایجنسی وایي پولیس دا د کرکه او ترهګرۍ پیښه نه ګڼي.
قدرمنو کوم دې سره د مشال اډیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسېدو. هم دې سره از تاسو قربا ګلایا د خبرونو وین منور شاه ټکنیکی همکار نادرا او د مشال اډیو نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا بیا هم د مشال اډیو پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچاري تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خماخام لري خوشاله اوسئ او په موجوده وبای حالاتو کې د خپل ځان او د گاونډیانو ډیر خیال ساتئ.